السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمي مخکې لاس بجې شپې ځه صفي الله ستانګزایمو تازه دی رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاس تویم د دغه پروګرام د سر موضوع دا چې په افغانستان کې د وروستیو درې او څلور ورځو سیلابونو یو سلو څلور دیرش کسان وژلي دي یو شپته نور ټپیان او اته دیرش لا هم لا درک دي څه باندې نظر کورونه نیما یا پورا وران شوی دی دغه مود سر موضوع ده دو درې نور مسائل هم لرو او بیا به د موسیقي پروګرام 15 سل وکړي دقیقې تاسو تخپور شي خو تر سمخ کې خبرونه د خبرونو سرټکی په افغانستان کې سیلابونو یو سلو څلور دیرس کسان وژلي دي ارګمانې نن د قطر له بین الافغاني ناستې مخکې یو غونډه نیولې چې د سولې د پروسې اړوند مسایل پکې وڅېړي او د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي پوره خبرونه په افغانستان کې سیلابونو یو سلو څلور دیرش کسان وژلي دي دا خبره نن طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وکړه د پلازمینې کابل په شمول په شلو ولایتونو کې د دریم ورځ د چي سیلابونه راوتلي په دغو سیلابونو کې په یو سلو څلور دیرشو وژل شویو سربیره یو شپېته کسان ټپیان او اته دیرش لا درک دي په خو ته در رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال قاسم ایدری وای په مرګ ژوبلو سربیره څه باندې 9000 کورونه نیمه یا پوره وران شوې دي ولسمشر اشرف غنی بیګا په ارګ مانی کې د اړوندو ادارو مسؤلینو ته امر کړی چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره ژر تر ژره لاس پکار شي ارګمانه نن د قطر له پلاز له بین الافغانی ناستې مخکې یو غونډه نیولې چې د سولې د پروسې اړوند مسایل پکې وڅېړي د افغان ولسمشر مرستیال ویاند عارف سمیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د رواني ناستې د اجنډا او ټولو اړوند مسایلو په اړه بحث او پریکړې کیږي تمه ده د جمعې پورز د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مشورتي غونډه پیل کړي افغان حکومت پرون په دې غونډه کې د افغانستان لوري د 2500 ګډونوالو لیست خپور کړ زینو افغان سیاستوالو له هغې ډلې د جمعیت اسلامي اجرایي رئیس عطا محمد نور په دې لیست انتقاد کړی چې په خبره د ارګ په فرمایش جوړ شوی اخوه طالبانو هم نن سهار ویلي د دوحې د ناستې تنظیمونکي یوازې له کابله د دومره ډیرو کسانو د منلو پلان نه لري طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي له اعلان شوي لیسته به محدود شمیر سیاستوال او قومي مخور د دوحې په ناسته کې برخه واخلي حکومت د طالبانو د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو د قطر د ناستې د ګډونوالو د لیست د اعلان پر وخت د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري ویلي د افغانستان د ټولو خلکو استازو ته په دغه لیست کې ځای ورکړل شوی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریس تایلې چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتي غندلی خلیلزاد بیګاش په یو ټویټ کې لیکلی په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یووالي هر کله کوي هغه په دوام کې لیکلی د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې او اوربند د ټینګښت وخت دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو بیان ورکړ او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل وغند په بیان کې راغلی چې په دې سره به د افغانانو زورول لا پسې زیات شي طالبانو د الفتح په نوم تازه پسرلنی جنگ پیل کړی چې ورسره په ګڼو سیمو کې ناامنۍ او بریدونه زیات شوي دي د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ژمنه کړي چې په 50 کلونو کې بعد نوتردام کلیسا بیا ورغوي ایمانوئل مکرون د ژمنه بیګاش په یو ټلویزیونی وینا کې وکړه
Je vous le dis ce soir avec force nous sommes ce peuple
ایوی زنن په ټول قوت تاسو ته وایم چې موږ معمار خلک یو ډیر شایان بیا رغونې ته لرو نو ځکه به موږ نوتردام کلیسا تر پخوا ښه ورغوو زه غواړم دا کار په 50 کلونو کې وشي د نوتردام کلیسا د دوشنبې ورځې ناوخته اور واخیست اور چې 15 ساعته دوام وکړ د نوتردام کلیسا د چت او مینار په شمول زیاتې برخې وسوځولې شرکتونو او سوداګرو د دې 1900 کلنې لرغونې ودانۍ د بیا رغولو لپاره تر اوسه د 914 میلیونو ډالر ژمنه کړی ده د بیپولی خبریالانو سازمان د پاکستانی ژورنالیست شهذیب جیلانی په اړه باندې لګول شوي تورونه غندي. دغه سازمان دغه تورونه جعلي بللی دي. د پاکستان د دنیا اردو ژبې ټلویزیونی شبکې تحقیقي خبریال د سایبری تروریزم او د پاکستان د ادارو پر ضد د درواغو خبرونو د خپرولو په خپرولو کې تورن شوی دی. تمه ده چې ښاغلی شهذیب جیلانی نن چهارشنبه د اپریل په 18 د کراچۍ یوې محکمې ته وروستل شي. د بیپولی خبریالانو سازمان چې مرکز یې په پاریس کې دی پرون یو بیان ورکړی دی او ویلی دی چې د جیلانی د دوسیې جوړول په پاکستان کې په حقیقت کې د خبریالانو ویرول دي. په دغه سازمان په بیان کې له محکمې غوښتل شوي دي چې په جیلانی باندې لګول شوي تورونه رد کړي. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼو باندې هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. فیسبوک مو د facebook.com/azadiradio. اوس هم ورزو لومړی مطلب ته. لومړی مطلب مو له کابله دی. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلابونه راوتلی دي. تر اوسه پورې 104 کسان وژل شوي دي. تر دیرشو زیات تر یو شپیته کسان ټپیان دي او 8 نور هم لا درکه دي. دا مسائل د افغانستان د طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال نن ازادي راډیو ته تایید کړل. دوی ویل چې څه باندې 9000 کورونه هم نیمایا پوره وران شوي دي. ناجی صاپی دغه جزئیات راټول کړي. همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده او په دې اړه باندې بلاغې نورې خبرې واورو.
بلی استانګ زسب لکه څنګه چې تاسو ویل افغان چارواکي هم ویلي چې هڅه کوي په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو زیانونه راکم او زیانمنو شویو کورنۍ او تمرستي ورسوي. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د وری لاتمی تر اوسه پورې په 100 ولایتونو کې 134 کسان د سیلابونو لامل مړ شوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری شیبه مخی ازادي رادیو ته ویل چې زیانمنو شویو سیمو ته اړین مرستې هم رسیدلې دي.
فعلا تلفات امروز کم بالاتر رفتن.
دی وایي نن ورځ تلفات زیات شوي. د وژل شویو کسانو شمېره 134 ته رسېدلې. 8 کسان لا درک دي. 16 کسان ټپیان دي. 3,650 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي. 15,940 په قسمي ډول ویجاړ شوي او مرستې رسونې پروسه هم روانه ده. په ارګ کې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په یو غونډه کې په افغانستان کې د روسي او سیلابونو پر وضعیت او پر وړاندې د حکومتي ادارو پر اکسل عمل بحث شوی. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی اړوند مسولینو ته سپارښتنه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د زیانونو د مخنیوي او د زیانمنو شویو او د کسانو لپاره باید مرستې رسونې پروسه پیل شي. په تیرو څو ورځو کې د هرات، کابل، بدخشان، بادغیس، پروان، غور، دوز، دایکوندی، لوګر او یو شمېر نور ولایتونو څخه د سیلابونو راپورونه ورکړل شوی. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس هم نن ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ټیمونه له یوې خوا د زیانمنو شویو سروي کوي او له بلې خوا هغوی ته بیړنۍ مرستې رسوي. بلخوا چارواکي وای ورستیو بارانونو د ورخت لامل په کابل ښار کې د یو ماشوم په ګډون 2 کسان مړ شوي او سبان دي شل کورنه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې لپاره هم د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې د زیاتو ورختونو او لکابلې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی او چارواکو هغه کسانو ته چې د سیلابونو په لارو کې میشتې سپارښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره د لنجدي حکومت متی درو او زای مشرانو سره تماس ونیسی.
بلی زیاته مننه کوم ناجیه صاپی و د کابل استودیو له موږ سره خبرې کولې. له ټول افغانستان د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه باندې جزئیات راټول کړي وو. و موریدل چې د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت یا پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي دي چې 134 کسان په څو وروستیو ورځو کې سیلابونو مړه کړي دي. 16 کسان یې ټپیان کړي او څه باندې 10 نور هم لا درک دي. 9000 کورونه هم نیمایا پوره وران شوي دي. ولسمشر ویلي دي چې باید سیلاب ځپلو سره ژر مرستې وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په اړه د لویدیزو د افغانستان د کابل د نن چاپ د مطبوعاتو تبصرې به لومړی له رحمت الله افغان واورو، وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره د قطر غونډې لپاره د حکومت د لیست اعلانېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ښایي طالبان د حکومت لخوا اعلان شوی 250 کسیز لیست ونه مني. وړاندې په مطلب کې راغلي طالبانو له افغان حکومت سره د 150 کسیز پلاوي په سر توافق کړی وو، خو حکومت ورته د سولو خبرو ته جنگي لښکر وراستوي. مثالی کلی کڅه هم حمید کرزی د لیست اعلان هرکلای کړی، خو خپل ورکی ګډون نه کوي. همداشان عطا محمد نور د غلیس حکومتي بللی او پکې د نه ګډون پریکړه کړي. د مسیر خپلواک ورسپانې په سر مقاله کې راغلی خارج طالبان د غلیس رد کړي. د لیکوال په باور د دې شونتیا هم شته چې د قطر غونډه وځنډیږي او یا هم لغوه سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی ک غونډه بیا هم کیږي نو امکان لري چې د حکومت له لوري به هغه کسان ورکی ګډون کوي چې څو ورځې وړاندې په لومړني لیست کې نومونه خپاره سوي وو. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې آیا د قطر د غونډې ګډونوال به د سولې ډولۍ راوړي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې ښکاري چې له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره دومره شمیر کسان لیږل د افغانانو نی هیئت بې اتفاقي، بې باوري او نه همغږي په ډاګه کوي. د سر مقاله لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي د قطر غونډې ته د دومره کسانو تلل به نه یوازې لازمه او د پام وړ پایله ترلاسه نه کړي، بلکې د سولې دغه فرصت چې ډیر مدیره هیڅ ورته کار او هڅې سوي او افغانان یې پایلو ته په تمه او هیلې لرلې بې ځایه تیر کړي. د دنیا خپلواکي ورځپاڼې په سر مقاله کې په حکومت انتقاد سوی ده او لیکلي دي د سولې پروسه او د حکومت د سبوتاژ هڅه. په سر مقاله کې یادونه سوي طالبانو تر دې وړاندې په حکومت کې له شاملو کسانو سره ان تشکتل هم نه منل، خو د یو شمېر سیاسي شخصیتونو او نورو همکارانو په همکارۍ لا ډېرو هڅو وروسته دغه ډله آماده سوه چې د افغان سیاستوالو په ډله کې له محدود شمېر سوله او خیر غوښتونکي حکومتي کسانو شتون ته غاړه کېږدي. د لیکوال په باور خو حکومت په قصدي توګه په یاد لیست کې جګړه خوښوونکي کسانو ته ځای ورکړ او هڅه یې دا ده چې یا د پروسه تر خپل کنټرول لاندې ونیسي او یا په تمامه معنا پروسه سبوتاژ کړي. بلخوا حکومتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي افغان ولس د زړه له تله سولې ته د تیاریو هرکلی کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان حکومت په ټول توان د سولې لپاره هڅه کوي او د وروستي لیست خپرېدو ثابته کړه چې سولې ته رسېدل د حکومت ستر ارمان دی.
د پاریس ښار مینس کې د نوتردام د سوځېدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره څه باندې 900 میلیونه ډالرو مرستو ژمنې شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا ویلي دي دغه 950 کلنه تاریخي کلیسا به بیرته ورغوي. په دې اړه اجمالاند رپورټ جوړ کړی او ورپسې به بیا د موسیقي پروګرام واوري.
د پاریس د نوتردام د تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو ایرو مرستو ژمنې شوي. د سه شنبه په شپه د یوې سترې اور لګیدنې له کبله د پاریس د ښار په منځ کې د دې تاریخي ودانۍ و برخوي جاړه شوه. د اور لمبو د دې 850 کلنې کلیسا چې د نړۍ له فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي چت وسوځو او د کلیسا یو مهم سلایي ونړو. د اور وژنې کارکونکو له 15 ساعتونو وروسته د اور په قابو کولو وتوانېدل. دوی همدارنګه وکولای شول چې د کلیسا یو مهمه برخه او دوه زنګ لرونکي برجونه د اور له لمبو وشخوري. د فرانسې ولسمشر اعلان وکړ چې دا تاریخي ودانۍ به بیرته ورغوي. همدارنګه په نړۍ کې بیلابیلو سوداګرو او شرکتونو د دې کلیسا د بیا رغونې لپاره تر 600 میلیونه یورو د زیاتې مرستې ورکولو شمنه وکړي. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د دې تاریخي کلیسا د سوځېدو پر پیخه د خوشنۍ پیغامونه خپاره شول. د اروپای شورا مشر ډونالد ټوسک د اروپای ټولنې لغړو وغوښتل چې خپلو کې سره یو ځای شي. د جرمني صدر اعظم د نوتردام کلیسا د فرانسوي او اروپایي فرهنګي ونخو بللو د فرانسې د خلکو سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرانسې ولسمشر